درنو دوستانو ستړي مشهید د ازادي رډیو یو بل خبرونه کې مو اجمل اند هرکلی کوم. په داسې حال کې چې یو شمېر لویدیځو رسنیو طالبانو لوري په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو خبره کړې ده، افغان حکومت وایي لا هم جګړه روانه او طالبان پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. د افغانستان جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناکه جګړه بلل شوې ده. او نن د ازادي رډیو د افغانستان د خبرونو 13 کاله پوره شول. دوستانو دا هغه مسلې دي چې په دې خبرونه کې به پرې بحث کوو. په استودیو کې را سره فرشته جلال زید دا به درته د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه در واوري.
په کابل کې د امریکا سفارت ژغ کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونه دې شفاف کار وکړي او خپل کارونه دې سره هماهنګ کړي. د افغانستان دفاع وزارت وای په بلخ کې د حکومتي قواو په پوځي عملیاتو کې د حکومت مخالفو وسلوالو 15 تنه وژل شوي دي. د کونړ د عامې روغتیا ریاست وایي په دغه ولایت کې شاید 40,000 کوچنیان د وسلوالو ډلو د مخالفت له امله د پولیو واکسینه پاتې سي. او د افغان نړیوال سازمان ویلي په پاکستان کې هدفي وژنې او د خلکو جبري بېدرکۍ روانې دي. پوره خبر نو واوري. په کابل کې د امریکا سفارت ژغ کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په خپل کار کې شفافیت ته پام وکړي او کارونه سره هماهنګ کړي. د امریکا شارج دافیر راس ویلسن نن پر ټویټر لیکلی چې دوی هیله لري چې په دې ډول به هغه افغانان چې رایې ورکړي دي د ټاکنو د پایلو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. راس ویلسن لیکلی چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چې هڅه کوي په شفاف او عادلانه ډول خپل کار سرته ورسوي ملاتړ کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بلخ کې د حکومتي قواو په پوځي عملیاتو کې د حکومت مخالفو ډلو 15 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې ویل شوي چې عملیات په بلخ ولسوالۍ کې شوي دي. دفاع وزارت ویلي چې څو ولسوالۍ له وسلوالو څو کلي په بلخ ولسوالۍ کې له وسلوالو طالبانو نیولې دي، خو وسلوالو طالبانو په دې اړه خبر نه دي کړي. له بل پلوه د بادغیس د والي ویان نجم الدین برهاني نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو بیګا په قادس ولسوالۍ کې په حمله کې دوه پولیس وژلي او درې زخمیان کړي دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ادعا کړې چې 8 پولیس وژل شوي او په قادس کې په دې حمله کې 15 نور پولیس زخمیان دي. په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس عزیز الرحمن ساپای وایي وسلوالي ډلې اجازه نه ورکوي چې په ځینې سیمو کې کوچنیانو ته د پولیو یا د ګزړن ضد واکسین ورسیږي. ډاکټر ساپی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اندېښنه لري چې د پولیو ضد واکسین له کمپاین شایي سشکال 40,000 کوچنیان چې تر 15 کلونو یې عمر کم دی یا 15 کلن دي پاتې سي.
د بازار سي ګروپونه شته چې هغه سیاسي لحاظ باندې یا په هر نوع چې خوغه بيخي حتی از موږ په کلینیکونو په داخل کې زمنګ روټین واکسینه وي بند کړی دي. نورګل په غازی آباد دره کې یا د دیوګل کې باډیل کې دغه ساحه چې شوړې کو دا ځینې د پیژ لري کې موږ چې تر اوسه پورې کوشش کړی دی هغه موږ په دې نه توانې دي حتی چې د دوی د یو نماینده سره وغږیږو.
د پولیو ویروس کوچنیان فلجوي او حتی وژلای سي. تیر کال د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې یو ماشوم ګزړن وهلی و. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه وروستي هیوادونه دي چې کوچنیان د پولیو د ویروس له امله ګزړن وهي. د افغان نړیوال سازمان وایي چې په پاکستان کې هدفي وژنې او د خلکو جبري بېدرکۍ همداراز د ښځو پر ضد تشدد، شکنجه، د رسنیو سانسور او د توکمیزو او مذهبي لژکیو پر ضد تبعیض او تشدد دوام لري. د ادارې په خپل رپورت کې چې پرون خپور شوی ویلي چې په پاکستان کې د بشري حقونو پر مدافعانو، خبریالانو او د شیعګانو د ټولنې پر فعالانو ظلم شوی او د دې ډلو سلهاو وګړي امنیتي ځواکونو بېدرکه کړي له توره یا محاکمې پرته یې په توقفونو کې ساتلې دي. د افغان په نړیوال سازمان کې د جنوبي اسیا د چارو مرستیال مشر عمر وړایچ ویلي چې په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکي په جبري بېدرکیو د ژورنالیستانو په سانسور او د سولهیزو مظاهرو په بندولو او شنډولو کې لاس لري او شدید قوانین عملي کوي، په پاکستان کې هر ورځ د بشري حقوقو د مدافعانو لپاره کار لا زیات سختېږي. په دې اړه د پاکستان د حکومت رسمي ځواب لا نه دی راغلی. د بی سرحد خبریالانو نړیوالی ادارې د پاکستان پر پارلمان رخ کړی چې هغه طرح رد کړي چې پر انټرنیټي تلویزیونی خپرونو پر انټرنیټ د ویډیوګانو او نور موادو د خپرونو د کنټرول لپاره جوړه شوې ده. د بی سرحد خبریالانو ادارې ویلي دا طرحه څرګندوي چې مستبد ادارې په شدت رسنیو سانسور غواړي. په پاکستان کې د الکترونیکی رسنیو د تنظیم ادارې د روانې میاشتې په پیل کې یوه طرحه پارلمان ته وړاندې کړه چې پر یوټیوب، نیټفلکس او داسې نورو انټرنیټي چینلونو خپرېدونکي معلومات کنټرولوي. د پاکستان د ادارې پرون ویلي چې دوی په ورته وخت کې د فدرالي حکومت ټولو ادارو ته تر دې یوه ډېره شدیده او هر اړخیزه طرحه ورستولې چې د معلوماتو د سانسور مخنیوی ورباندې وکړي. خو د بی سرحد خبریالانو د ادارې د آسیا پاسیفیک برخې مشر دانیل بستارد ویلي چې پاکستانی چارواکو د تهدید او ځورونې په زور ډېر خبریالان مجبور کړي چې خپله ځان سانسور کړي او اوس یوازې انټرنیټ دی چې د پاکستان د خلکو خپلواک آواز خپرولی او نورو ته ور اورولی سي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې وکتل او د منځني ختیځ د سولې د پلان په اړه چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د سه‌شنبې په ورځ اعلان کړ خبرې ورسره کوي. نتنیاهو د جنوري په 10مه یعنی نن له واشنګټن مسکو ته ورسېد. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ د سولې پلان د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ستایله او هرکلی یې کړی دی. خو ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیه او یو شمېر نورو اړخونو یې په اړه سوړ غبرګون څرګند کړی دی. فلسطینیانو د دې پلان په اړه سخته غوسه څرګنده کړې ده. نتنیاهو په کرملین کې نن له پوتین سره په کتنه کې وویل چې دا سفر یې د روسیه او اسرائیل ترمنځ په اړیکو کې د لا پیاوړتیا یوه نشانه ده. نتنیاهو وویل چې دای مسکو ته تللی چې د منځني ختیځ د سولې پر پلان د ولادیمیر پوتین نظر هم واوري.
لا فرشتي جلالزی مننه کوو دوستانو په دې خبرونه کې وړاندې د ریپورتونو موضوعات لرو. په داسې حال کې چې یو شمېر غربي رسنیو طالبانو لوري په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي خبره کړې. افغان حکومت وایي چې لا هم جګړه روانه او طالبان پر افغان ځواکونو حمله کوي. دا ولسمشر ویان صدیق زیدی
که در کجا میدان خشونت چگونه پایین یا بالا بوده.
دا ښاغلی صدیقي بشپړ څرګندونه درته په یو ریپورت کې وړاندې کوو. دا به هم واورئ چې د افغانستان جګړه د نړۍ پر مخ د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناکه او مرګونې جګړه بلل شوې. دا خبره د بخښنې نړیوال سازمان په یو ریپورت کې کړې. پرې به ریپورت ولرو.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده.
دا غږ د نن نه 13 کاله مخکې هغه مهال خپور شو چې د لومړي ځل لپاره ازادي رادیو 13 کاله وړاندې د افغانستان لپاره خبرونه پیل کړې. زموږ خبرونه 13 کلن شوې. په دې اړه به هم زموږ د ځینو اوریدونکو څرګندونې او همدارنګه زموږ د رادیو د چارواکو څرګندونې درسره شریک کړو. د افغانستان د مالی وزارت د تقاعد لګښتونو ریاست وایي چې په روان کال کې 1,600 نه زیاتو متقاعدینو ته حقوق ورکړي. دا موضوع هم څېړو که وخت و. د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه لرو. کور کلی او د ماشومانو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم مهیار وي. زموږه آزادې رادیو ناوړی په داسې حال کې چې یو شمېر لویدیځي رسنیو د طالبان لوري په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي خبره کړې. افغان حکومت وایي چې لا هم جګړه روانه او طالبان پر افغان ځواکونو حمله کوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي رادیو ته وویل چې طالبان باید د سولې د ټینګښت په هدف اور بند وکړي. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې له امریکا سره د سولې هوکړه لیک د لاسلیک په هدف د یوې مسوونې فساد رامنځته کېدو لپاره هڅې کېږي چې له مخې په امریکایي ځواکونو حملې پای ته ورسیږي. اکرام الله اکرامې په اړه رپورټ لري.
وروسته له هغې چې ځینو امریکایي رسنیو د یو شمېر طالب سرچینو له قوله راپور خپور کړ چې په تیرو دوه میاشتو کې دغه ډلې د تیر په څیر د افغانستان په لویو ښارونو کې حملې نه دي کړي، افغان حکومت وایي چې په بېلابېلو سیمو کې جګړه شته او طالبان پوځي او ملکي اهداف په نښه کوي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا چې د تاوتریخوالي کچه په کومه سیمه کې څرنګه کمه سوې یا زیاته سوې ده، خو مهمه خبره دا ده چې جګړه شته او له بده مرغه پر افغان امنیتي ځواکونو په بېلابېلو سیمو کې حملې سوې دي. زموږ غوښتنه دا ده چې داسې سوله راشي چې هیچ چا ته زیان ونه رسیږي او موږ د هیچ چا د تروریستي حملې شاهدان ونه اوسو.
نوموړی یو وار بیا د افغان حکومت په پخوانی دریځ ټینګار کوي او وایي طالبان باید وربند ته غاړه کیږدي او له دې لارې یو تلپاتې سوله ټینګه شي. دا په داسې حال کې ده چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې چې امریکایي پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرې له سره پیل کړي، طالبانو د افغانستان په لویو ښارونو کې د پخوا په څیر بریدونه نه دي کړي، خو دا ورځپاڼه څرګندوي چې له ښارونو بهر حملې زیاتې شوې دي. رویټرز اژانس بیا د یو شمېر هغو سرچینو په وینا چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د سولې خبرې اتصالي خبر ورکړی چې طالبانو موافقه کړې چې په افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو بریدونه ونه کړي او د افغان حکومت د ګټو پر ضد حملې کمې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په بهرنیو ځواکونو د حملو د ودرولو او پر افغان ځواکونو د حملو د کمولو پر مسالې مذاکرات جریان لري. دغه سرچینې دغه شان وویل چې په دې اړه موافقه وروستۍ شوې نه ده. سرچینې دا هم وویل چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اوس مهال په قطر کې دی، خو خلیلزاد په دې اړه څه نه دی ویلي. خو په وروستیو کې د افغانستان په لرو پرتو سیمو او پر روان ژمي کې تیرو کلونو په پرتله د جګړو د زیاتېدو او سختېدو راپورونه ورکړل شوي دي. رویټرز اژانس لیکي چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 9 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او دفاع وزارت د اونۍ په پیل کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کړې ده. په افغانستان کې د سیاسي چارو پوهان باور لري چې په دې هیواد کې د جګړې ښکېل اړخونه په رسمي ډول اوربند ونه کړي یا هم د تاوتریخوالي کمول اعلان نه کړي، جګړه به روانه وي. لډلې عزیز رفیع ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه
بد مرغه دواړو اړخونو په رسمي ډول هیڅ پرمختګ نه دی منلی، خو په ټولو اړخونو کې له جګړې ستړیا لیدل کیږي. هیله لرو چې په جګړه کې همدا ستړیا لامل شي چې اوربند وسی او سوله راسي.
خو افغان حکومت له دې وړاندې بار بار ویلي چې سولې ته د رسیدو لپاره یوازینۍ لاره اوربند او بین الافغاني خبرې اترې دي چې وسلوالو طالبانو لا تر دې دمه نه دي منلي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
اخوا د افغانستان جګړه د نړۍ پرمخت د ماشومانو لپاره تر ټولو خطرناکه جګړه بل شوې. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل یو ریپورت کې ویلي د 2019 کال په لومړیو نهه میاشتو کې د دې جګړې له کبله 2400 ماشومانو ته مرګ ژوبلا وخت او له همدې کبله دا جګړه د نړۍ پرمخت د ماشومانو لپاره تر ټولو وژونکې او خونړۍ جګړه ده. امید ظهیر مل په دې اړه نور تفصیل سره.
یو شمېر نړیوالو سازمانونو په وروستیو اونیو کې د راپورونو په خپرولو سره د افغانستان په جګړه کې د ملکی مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښودلې. په تازه ډول د بخښنې نړیوال سازمان د یو راپور په خپرولو سره د افغانستان جګړه د ماشومانو لپاره تر ټولو وژونکې بللې ده. په دې راپور کې راغلي د 2019 کال په لومړیو نهه میاشتو کې د دې جګړې له کبله 2400 ماشومانو ته مرګ ژوبلا اوښتي. خو راپور کې دا نه ده روښانه شوی چې له دې شمېرې څومره ماشومان وژل شوي او څومره نور ټپیان دي. راپور زیاتوي په ټوله کې د دې مودې په اوږدو کې په افغانستان کې 2563 تنه وژل شوي او 5600 نور ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان راپور کې طالبان او داعش ډله په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې په ځانګړي ډول د ماشومانو د وژنې او ټپي کېدو مسؤوله بلل شوې ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا راپور رد کړ او د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملانې د افغانستان حکومت او بهرني ځواکونه وبلل. بلخوا په افغانستان کې له ماشومانو د ملاتړ نړیوال بنسټ یا سیف د چلډرن په دې هیواد کې د ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښایي. د دې بنسټ ویان دی مریم عطایی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا راپور ښایي چې لا هم په افغانستان کې د ماشومانو ژوند خوندي نه دی.
اوس هم افغانستان د ماشومانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو دی. له ماشومانو د ملاتړ نړیوال بنسټ د جګړې له ښکېلو لوریو په ځانګړي ډول د افغانستان له حکومت غواړي چې خپل وروستۍ هلې ځلې وکړي څو له ماشومانو د جګړې پر مهال ساتنه وشي.
د بخښنې نړیوال سازمان پر راپور کې د تیر 2019 کال جولای او سپتمبر میاشتې تر ټولو خونړۍ بلل شوې چې ملکی مرګ ژوبله پکې نسبت نورو میاشتو ته زیاته ده. د سازمان د ملکی مرګ ژوبلې عاملانو ته د سزا نه ورکول هغه ټکی یاد کړی چې له کبله یې د عدالت پلي کول یو خیال دی. د افغانستان حکومت بیا وایي دوی د افغان ماشومانو د ژوند خوندیتوب خپل لومړیتوب بولي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی
خوښیني سره چې د طالبانو کوه حمله او تعدیدونه بدونه زمونږ د ماشومانو لپاره یو کوه خطر شته. نو د افغان دولت یوازنی مسولیت او وظیفه دا ده چې د افغان ماشومانو ژوند خوندي کی او هر څه وکي او هر هغه برنامه عملي کی ترڅو زمونږ ماشومان پکې خوندي وي. نو موږ ټول نهادونه دغه تعهد او عمل لري.
د بخښنې نړیوال سازمان په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په 2000 کال کې د افغانانو پر وړاندې بې تفاوتي پای ته ورسوي او دوی ته هغه ډول امنیت چې اړتیا یې ده او هغه ډول عدالت چې پوروړي یې دي منځته راوړي. د بخښنې نړیوال سازمان راپور کې دې ته هم اشاره شوې چې د افغانستان چارواکي او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې له ملکیانو ساتنه وکړي او پر دوی د بریدونو مسؤلان تر پوښتنې لاندې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د بشر حقونو نړیوال سازمان هم په خپل راپور کې لیکلي د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې زر تنه ملکیان وژل شوي چې لسلو ډیر یې ماشومان دي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. او نن د ازادي رادیو اتلس کلن شو. په کابل کې زما همکار رحمت الله افغان د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې راټولې کړې او د ازادي رادیو د اتلس کلنو نشراتو د بهیر لوړو ژورو ته کتنه کړې ده. رپورټ راستولې ده. رپورټ زموږ د پخوانی همکارې صالحه اساقزی خالقی پر غږ پیلېږي چې اتلس کاله مخکې د لومړي ځل لپاره د ازادي رادیو خبرونه پیل کړې.
دا د آزاد افغانستان رادیو ده. د لوی او بخون کې خدای په نامه. قدرمنو اوریدونکو، د آزاد افغانستان رادیو د پښتو ژبې لمړنۍ نیم ساعت خبرونه ته په ډیره مینه تاسو ته خرخ لاس وایم.
رادیو افغانستان آزاد، برنامه دری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. شنوندگان عزیز، با اولین برنامه دری رادیو افغانستان آزاد خوش آمدید.
دا هغه غږ دی چې په لومړي ځل د ازادي رادیو له څپو خپور سو. ازادي رادیو په 2002 میلادي کال د جنوري په 3 نیټه د کابل په وخت د ماخام په 2:00 او 3:30 دقیقو په دری او پښتو ژبه درې ساعته خبرونه پیل کړې. وروسته په 2004 میلادي کال د مارچ په 28 دغه نشرات 2 ساعتو ته لوړ کړای سول. ازادي رادیو نشرات د محل د افغانستان په وخت د سهار له 2:00 پیلېږي، د ماخام تر 2:00 خبرونه لري چې د هر ساعت په سر کې خبرونه او هر نیم ساعت کې د مهمو خبرونو سرټکی خبروي. ازادي رادیو د کابل په ګډون په یو شمېر مهمو خارونو کې په 0.5 اف ام څپو او همداشان په ټول افغانستان کې په 2.89 منځني ام څپو خبرونه لري. دا چې د ازادي رادیو په اړه عام افغانان څه نظر لري؟
توخی د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ ستاسو سره رسېږي. زه د اتلس کال د ازادي رادیو د ایمي همکار او اوریدونکی یم. یوازې ازادي رادیو به د افغانستان د ملت لپاره یو ستر رسنیز خدمت ترسره کړ. زموږ لپاره د افغانستان خبرونه د نړۍ خبرونه موږ ټول انشاءالله داسې کړو لکه تقریبا موږ چې یو مکتب یا درس ویلی یو. موږ له نړۍ سره شناخته کړو، موږ له سیاست سره شناخته کړو، موږ د پاره د هوا حالات او د اثارو بیانونه دي. ډول ډول مختلف خبرونه لري. نو موږ له ازادي رادیو د خبین کول راځي د موږ د پاره یو غټ خدمت کړی.
زمانو ملنګ خاکسر دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی. دغه رادیو چې منګا ورو او په ټول افغانستان کې اوریدل کیږي، خوشبختانه د خبرونه لري چې حقیقتونه په دې کې ډیر زیات موجود دي.
بدون شک رادیو آزادی یکی از رسانه‌های بسیار فعال افغانستان است که تونسته به تمام حوادث افغانستان نگاه کنه و آینه ای است که تمام مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، تمام رویدادهای افغانستان مثلا پوشش می و یک رسانه با اعتبار است.
ازادی رادیو د محلی ځې تریوی رادیو محدود نه د پاتې، بلکې څو رسنی خبرونه لري چې میلیونونه کسانې د ویب سایټ، فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب له لارې تعقیبوي. په افغانستان کې ازادي رادیو دومره مینوال لري چې حتی له خبرونو د افغانستان د تاریخ لیکلو ته هوډ کړی. سید محمد امین عارف له 15 کلونو راهیسې د ازادي رادیو خبرونه په خپل قلم لیکي او آرشیف کوي.
کل رسنه هم مورد احترام ماست. کل نوښتای
ټولې رسنۍ زموږ د قدر وړ دي. د ټولو رسنۍ خبري او لیکنې زموږ د قدر وړ دي. خو ما ازادي رادیو ځکه غوړه کړ چې دوی خو لومړی حقایق لیکي، دوم پاک دری لیکي او زما د خوخي رسنۍ ده. نو زه اورم، لیکم او پراتونکو کې به نور هم لیکم.
ونه وشتم دا ژوند بلم خوهم کړ.
ښاغلی عارف زیاتوي چې غواړي د ازادي راډیو له څپو نوي نسل ته د حقایقو په رسولو کې ونډه واخلي.
زما یوازینۍ موخه چې ازادي راډیو اورم او خبرونه یې لیکم همدا ده چې همدا د هیواد او نړیوال حقیقتونه دي چې د ازادي راډیو نخبریږي او زی اورم وی لیکم او راتلونکي نسل ته وخایم چې په پخوا کې په هیواد کې څه تیر شوي دي.
د ازادي راډیو ویش بلابل سیاسي اقتصادي ټولنیز حقوقي ځوانانو ښځو او بشري حقوقو او نور ډول ډول اختصاصي خبرونه لري. د ازادي راډیو عمومي رئیس قادر حبیب د ازادي راډیو د خبرونو په اړه وایي
په تیرو 18 کلونو کې ازادي راډیو خپل اوریدونکو ته د کره او پر وخت معلوماتو درسولو تر وسه وسه هڅه کړې. ازادي راډیو یوازې د پیښو راپور نه ورکوي بلکه هڅه کوي چې خپل اوریدونکو ته وایي چې پیخه د دوی پر ژوند څه تاثیر کوي. مونږ اوس یو سو رسنیزه اداره یو. پر رادیو او ټولنیزو شبکو کې د دیموکراسي، ښه حکومتولۍ، بشري حقوقو، د ازادي بیان او له فساد سره د مبارزې ترڅنګ د نورو مهمو موضوعاتو په اړه افغانانو ته د آزاد او متوازن بحث زمینه برابرو.
ازادي راډیو د افغانستان په پراګ او د کابل د مرکزی دفتر په ګډون د افغانستان په 13 ولایتونو کې خبري اعلان لري چې په خپل وخت کړه او به طرفه خبرونه اوریدونکو ته چمتو کوي. ازادي راډیو له دیوډان دی په 1950 ام کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د آزاد افغانستان په نامه نشرات پیل کړل چې په 1993 اکتوبر کې د غنشرات بنسول. له دیوډان دی په لومړۍ ځل په 1950 کال کې ازادي راډیو د آزاد اروپا په نامه په پخوانی چکسلواکیا کې نشرات پیل کړل چې دا محل ازادي راډیو له 25 څخه په زیاتو بلابلو ژبو نشرات لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. اوس هم د متقاعدینو مسله. د افغانستان د مالی وزارت د تقاعد د لګښتونو ریاست وایي چې پروان کال کې 1,16,000 نه زیات متقاعدینو باندې حقوق ویشل دي. د دې ریاست مشر عمر دورانی د پنځشنبې په ورځ یو خبري غونډه کې ویل چې د دې پروسې د شفافیت لپاره د بایومټریک بهیر هم پیل کړي. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
معلم بوده، برژچانی مزار کار میکرده، برژچانی مزار کار میکرده، حالا تقاوت خوب دو ما سمایی میده و میبری بعد.
شپیتکلان نجیبه چه دوار پیه مصنوی دی دو میشتی فراندی لحیرات ولایت نه کابل ته د خپل خوند د تقاوت د خستول پر راغلي. نجيبه وای لا هم سرګردانه ګرځي او د تقاوت د حقوقو یا پیسو خستو پروسه پیچلې ده.
تقریبا دو موسم ماکه
نګدې درې میاشتې کې چې هم دې کابل کې د خپل خوند د تقاوت د خستو لپاره راغلیم او په کارونو یو بوختیم. تر هیراته زم راځم او دا دو میاشتې کې چې دلته په یو هوټل یا مسافرخانه کې اوسېګم. د تقاوت هر مسول ته چې زنګ وهم ورزم هیڅ څوک ځواب نه راکوي. دلته تقاوت پروسه کې خلک ډېر ځغلوي.
هر کس زنګ میزنه هیڅ کس یو ګوی نه میکنه. مګر بیا مقصد دې کې میدونم.
میرمن نجیبه وایی د خواندې چې تلويخت کالای په خوندیو کې د تعلیم په برخه کې خدمت کړای اوس 80,000 افغانۍ د تقاعد حقوق کیږي او له یو کال راهیسې کابل او هرات کې نه ځواني دل چې تر لاسه کړی. تر دې وړاندې په وار وار ته متقاعد او مامورینو له لوري شکایتونه سوي چې د تقاعد د اخیستو پروسه پیچلې ده او دوی ځنډوي. خو د افغانستان د مالی وزارت د تقاعد د خزینې ریاست مشر عمر دورانی د پنځمې په ورځ دی وی خبري ناسې پر مهال وویل چې دوی سکل ګڼو متقاعدینو ته حقوق ورکړي دي.
در سال 1398 ما تانستیم که
په 1398 کال کې زموږ وکړای سول په مجموعي ډول 1,16,000 درزره او 1,500 کسانو ته مو د تقاعد پیسې ورکړو. همدارز موږ وکړای سول چې د تقاعد عامه صندوقونه جوړ کړو. په راتلونکي کال کې به هم د تقاعدونو چې دولتي برخو کې کار کړی وي سهمي به د همدې عامه صندوقونو ته انتقال کړو.
دولت کار میکند به صندوق تقاعد عامه به خیر انتقال میکند.
د خغلی دورانی په خبره تا محل د ټول هیواد په کچه 1,45,000 کسان دولتي متقاعدین دي چې دوی ته به د روان کال تر پایه حقوق ورکړل شي. له دې سره د دغه ریاست په خبره د متقاعدینو د حقوق د ورکړې په برخه کې بایومتریک بهیر هم پیل شوی چې له دې لارې به شفافیت رامنځته او د فساد مخه به ورسره ډب کړای شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ،
ټوئیټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. موسم رازو یو بل رپورت ته د سمنګان ولایت اوسیدونکو د روغتیایي مرکزونو له کموالي شکایت کوي. یو شمېر اوسیدونکو د ولایتي شورا غړو ازادي رادیو ته ویلي چې په ځینو ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه ډیر لري دي او اکثره ناروغان دغو مرکزونو ته تر رسیدو مخکې په لارو کې ساور کوي. د ازادي رادیو سیمه ییز خبریال مجیب رحمان حبیب زی پرې له بلخ رپورټ راکوي.
د هیواد په شمالي سمنګان ولایت کې د روغتیایي مرکزونو د نشټون او کموالي په اړه نیوکه زیات شوې ده. د سمنګان یو شمېر اوسیدونکو په ولایتي شورا کې د خلکو استازي وایي چې دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو شمېر د خلکو لاړتیا او سرسم نه دی. د سمنګان استوګن وایي چې لرو پرتو سیمو کې خلک باید لسکونه کیلومتره لار په پښو تګ وکړي ترڅو ځان یو روغتیایي مرکز ته ورسوي. د سمنګان د درې یوسف بالا ولسوالۍ اوسیدونکو بی بی کوبرا ازادي رادیو ته وویل زموږ په سیمه کې کلینیک نشته دی. امیندواره ښځې نشي کولی چې د غرنیو هسکو او ټیټو لارو په شا پرېښودو سره ځان د ولسوالۍ د مرکز روغتون ته ورسوي. ډیری وخت ناروغان په لارو کې مړي. زموږ په ولسوالۍ کې هیڅ یو سنبال کلینیک نشته. د سمنګان د ولایتي شورا استازي وایي چې د درې یوسف بالا او پایان ولسوالیو سربیره په فیروز نخچیر او روی دواب ولسوالیو کې هم خلک د روغتیایي مرکزونو له نشتون او کموالي سره مخ دي. د سمنګان ولایتي شورا مرستیال هاشم سروري ازي رادیو ته وویل چې د ولایت په مرکز ایبک ښار کې هم خلک مجهز روغتیایي چوپړتیاو ته لاسرسی نه لري او د ایبک سلبستري روغتون هم څلوېښت کاله پخوا جوړ شوی چې د خلکو اړتیاو ته د ځواب ویلو ظرفیت نه لري. هغه زیاته کړه په ولسوالۍ کې تر ډیره ښځې او ماشومان د روغتیایي خدماتو له نشتون زیان ویني. په مرکز ایبک کې هم خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي او یوازې یو پخوانی روغتون شته چې د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. د ولایتي شورا استازي د دولت د بې پامۍ تر څنګ ناامني او د ولسوالیو د لارو خرابوالی هغه اساسي ستونزې ګڼي چې خلک روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ننګونو سره مخ کړي دي. د یادو ستونزو سره سره سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې سمنګان ولایت کې روغتیایي چوپړتیاوې ټولیزې یعنی سراسري دي. د سمنګان دامې روغتیا مشر خلیل مستق ازادي راډیو ته وویل چې د دې اسو اته نیویم مالي کال په ترڅ کې په درې ولسوالیو کې نونس روغتیایي مرکزونه د دولت وسلوال لخوا بند شوي وو، خو دوی د سیمه ییزو ولسي مشرانو په منځګړیتوب بیرته دغه مرکزونه د خلکو پر مخ پرانیستل. ده وویل چې په ټول سمنګان کې د ایبک ښار د بستریز روغتون په ګډون اووه څلوېښت ثابت او سیار روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي. مستق زیاته کړه چې د استوګنې له ځایونو تر روغتیایي مرکزونو د دوه ساعته لارې فاصلې په پام کې نیولو سره د سمنګان نوي سلنه خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کیږي. د دوه ساعته پیاده تک په پام کې نیولو سره د سمنګان نوي سلنه خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کیږي او په هغه سیمو کې چې کلینیک نشته موږ هڅه کوو چې سیار کلینیکونه جوړ کړو. د هیواد په شمال کې یوازې سمنګان نه دی چې د یو شمېر ولسوالیو خلک د روغتیایي مرکزونو د نشتون او کموالي له امله په ستونزو کې دي، بلکې په سرپل، جوزجان او د شمال زون په مرکز بلخ ولایت کې هم خلک په ځینو ولسوالیو کې په موقع روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او له همدې له امله ډیری ناروغان مړي. مجیب حبیب صاحب، ازادي رادیو، بلخ.
دوستان زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې هم زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضحه توګه اورېدل کېږي. لکه مخکې مو چې وویل، نن د ازادي راډیو د خبرونو اتلسمه کلیزه ده. اتلس کالونو راهیسې ازادي راډیو د افغانستان لپاره خبرونې کوي چې پکې بیلابیلې خبري او معلوماتي خبرونې شامل دي. څو اوریدونکو موږ ته د زموږ د اتلسمې کالیزې په مناسبت پیغامونه پریښي. د دوو اوریدونکو پیغامونه درسره شریکو.
حضرت محمد یم د هلمند ولایت د نادعلي د ولسوالۍ سینه کلي څخه دا پیغام پریږدم. د ازادي راډیو کومه کالیزه ده، دا ټول بشریت ته مبارکي وایم. خدای پاک دې وکړي چې هر وخت داسې بهتر پاتې شي. ازادي راډیو زنده باد.
سلامونه ونی گیلی سرزنی تاسو او تاسو له طریقه د ازادي رادیو ټول قدمونه او تن په افغانستان داسې جګړه د افغانستان باندې نیکیرو سرزنی وړاندې کوم هم د شروع دوه خوش خوشاله یو هم دراز د ازادي رادیو د اطلس کننی کلی دې مبارکي تاسو ته هم وایم له خدای دې وکړي چې همیش خوشاله اوسئ. زه عبدالوارث المريم الله هلمند شانني تماس ولدي او شوقوا اسکله کې همدا رسنی اورم د دې رسنی مدیر څه ذکر دي او کدي مو خپل ژوند کې دی ویل تاسو د لا بدل تبونه هله کوم او خو راځي وکړي چې دا رسنی په خپل راتلونکو برنامو کې او صلاح لپاره هم دراز بشري حقوقو ته او خاص ډول د شذو د حقوقو برخه چې لا هم کار کړی ګلان او هم کار وکړي مننه او درنښت.
دوستانو وس هم یو بار بیا د خبرونو وخت را ورسید. د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. فرشته جلال سي د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروري.
په کابل کې د امریکا سفارت شخ کړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په خپل کار کې شفافیت ته پام وکړي او کارونه سره هماهنګ کړي ترڅو هغه افغانان چې رایې ورکړي د انتخاباتو د پایلو په اړه ډاډمن سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بلخ کې د حکومتي قواو په پوځي عملیاتو کې د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو 15 تنه وژل شوي دي. د بادغیس والي ویان نجم الدین برهاني ویلي چې وسلوالو طالبانو بیګا په قادس ولسوالۍ کې پر پولیسو حمله کړې. دوه پولیس په حمله کې وژل شوي او درې زخمیان شوي دي. په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس عزیز الرحمن ساپای وایي ویر لري چې سږکال به هم د وسلوالو ډلو د مخالفت له امله څلوېښت زره کوچنیان د کونړ په مختلفو ولسوالیو کې د پولیو ضد د واکسین له کمپاین محروم پاتې سي. د افغان نړیوال سازمان ویلي په پاکستان کې هدفي وژنې روانې دي. د خلکو جبري بېدرکۍ د ښځو پر ضد تشدد شکنجې د رسنیو سانسور د توکمیزو مسبیل ژکیو پر ضد تبعیض ادامه لري. د ادارې په خپل رپورت کې چې پرون خپور شوی ویلي په پاکستان کې د بشري حقونو پر مدافعانو خبریالانو او د شیګانو د ټولنې پر فعالانو ظلم روان دی او د دې ډلو صلح او وګړي امنیتي ځواکونو بېدرکه کړي او له توره یا له محاکمې پرته یې توقف کړي دي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په مسکو کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل. د اسرائیل صدر اعظم له واشنگټن نن مسکو ته تللی تر څو د منځني ختیځ د سولې په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د پلان په اړه چې د سه‌شنبې په ورځ اعلان کړ له پوتین سره خبرې وکړي. د اسرائیل صدر اعظم ویلي چې مسکو ته د سفر په آینده کې د روسیې او د اسرائیل ترمنځ د لا کلکو او دوستانه اړیکو څرګندونه کوي. هغه ویلي چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ لخوا پر اعلان شوی پلان د پوتین نظر غوښت.
دوستانو فرشته جلال زی بچی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه در باورول. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ ویب پاڼه کې عامول ولئ. دا ویب پاڼه پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. او اوس هم خان محمد سین له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان د بدمنتون ملي ټیم په ایران کې د دهای فجر د نړیوالو سیالیو په 29م دور کې د ګډون لپاره ایران ته لاړ. د افغانستان د بدمنتون د فدراسیون رئیس مستوري ارزو ازادي راډیو ته وویل د بدمنتون دغه سیالۍ د روان میلادي کال د فبروري له 4مې نه تر 8مې پورې د 20 هیوادونو د بدمنتون د ټیمونو په ګډون د ایران د شیراز په ښار کې جوړیږي. افغانستان د بدمنتون په ټیم کې درې هلکان یو لارښود او د ټیم پلاوی شامل دي. افغانستان د وزن پورته کولو ملي ټیم د اسلامي هیوادونو د وزن پورته کولو د سیالیو په شپږم دور کې د ګډون او 2020 میلادي کال کې د اولمپیک د صحنې د ترلاسه کولو په نیت نن د ازبکستان په لور وخوځېد. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست د خبرونو مسؤل مجیب قاریزاده ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د روان کال د فبروري د میاشتې له 8مې نیټې تر 12مې پورې د ټولو اسلامي هیوادونو د وزن پورته کولو د ټیمونو په ګډون د ازبکستان د تاشکند په ښار کې ترسره کیږي. افغانستان له لورې په دغه ټیم کې د بیلابیلو وزنونو دوه نارینه ورزشکاران او د ټیم پلاوی برخه
او ریال مادرید په غوسه توګه پر مخ ولاړ. ریال مادرید د فوټبال ټیم خپل غوس پر مختګ د لارو ماردا په لوبغاړي کې تجربه. ریال مادرید د فوټبال ټیم سلور د سفر په مقابل کې د ریال زاګورازا په کور کې اسپانې د حسفي جام د سیالیو سلورمې مرحلې ته لاره وموند. په ډېرو سیالیو کې والنسیا، ریال سوسیداد او وی آریال پر خپلو سیالانو د بری له امله نورو پړاوونو ته رسېدلي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو د دې خبرونې وروستیو شیبو ته. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو او ونیزو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام اورو. ورپسې کور کلی مه هېروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولی یو شمیر مشران ماشومان ویروي.
کله چې یو ماشوم شوخی کوي یا زاړي، هغه مور ځان ته نه بیغمه کوي چې ودرې وډار شي، غلی شي، هغه په یو چشي باندې لاړی، یا په پیشک، یا په باو، یا په بلا باندې.
دا کار کومې بدې پایلې لري؟
ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند کوچنیوالی دی. ټول ټولنې لوی لوی بلاګانو لامل ګرځي. د خپل ځان دفاع څوک نشي کولی. کنځلې هماغه کسان کوي چې وړتوب کې ویرېدلي دي، ټکرونه یې خوړلي دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د ماشومانو د ویرولو په اکله غږیږي. بیا د موضوع په اړه له روانشناس سره هم مرکه لرو. له موږ سره اوسئ. درنو دوستانو، د ماشومانو ښه روزنه او ساتنه د هرې کورنۍ هیله وي، ځکه مور پلار غواړي چې بچې په ټولنه او کورنۍ کې یو ګټور شخصیت ثابت شي. خو دغه وخت کېدلی شي چې د ماشوم ذهني روغتیا ته پاملرنه وشي. داسې کورنۍ هم شته چې د ماشومانو د خوراک، څښاک او د دوی د بدني روغتیا خیال ساتي، خو په عین وخت کې بیا د دوی ذهني روغتیا په نظر کې نه نیسي. روانشناسان وایي چې په کوچنیوالي کې د ماشومانو رټل او ویرول د هغوی راتلونکي ته نه بران کیدون کی زیانو نړولی شي. په زینو کورنۍ کې خو بیا ماشومان له داسې شیانو څخه بیرول کیږي چې هغه اصلا وجود نه لري، لکه بابا او بلا او داسې نور هغه کلمات دي چې د ماشوم جرأت وژني.
نوم می خانولی واحد یار د کابل ولایت بګرامه اوسیدونکی.
کور کې ماشومان لري؟
او الحمدلله کور کې
هغه د مورګانې د نور سرقه مداري چې کله یو کار نه منکی چورته وي.
کله چې ماشوم شوخی کې یا زاړي، هغه مور ځان ته نه بیغمه کوي چې ودرې وډار شي، هغه لا شي، هغه په یو چشي باندې لاري، یا په پیشک، یا په باو، یا په بلا باندې. سیاله غلسه سیستم له شپشاک د تیاره د بلا د ډاریږي. نو اکثره ماشومان په دغه باندې ډارول کیږي چې هغه خپل جرأت له لاس ورکړي، نه دی باندې چا سره په جرأت غږیدای شي، او نه هم خپل سوال او جواب کوي. سیدی باندې باید میندې دا کارونه کوي، ځکه چې میندې خو نه پیږي اوس ان شاء الله چې تعلیم مخ په زیاتېدو ده. او کورونو کې باید خلک دا وصیت وکړي چې دا کارونه کوي، ځکه چې ماشومان ونه ډارول شي، ځکه ماشوم کوي رس دغه آینده ټوله خرابېږي. هغه هم چنان که علمي سطح نه خپل یو مشکل هم دی باندې چاته نشوي راغه کې، او حتی میمنخانی ته یو چای هم پیرو غوړي هغه نه راځي، ځکه چې هغه ډارول سوای دی. دغه په خاطر باندې باید دا کارونه شي.
خپل ماشوم ته دې پیټ کیږي
والا خپل ماشوم ته هم کم کم پیټ کیږي.
لکه چې نه به ته ویرولي
مونږ یو وخت کې قرباني کې دغه ورای اخیسته او قرباني لپاره داسې کور ته راوسته، او نو سهار ز سراجیک سم مونږ په کور کې ورای ګرځیدو. دغه پسنه د قرباني لپاره ما خو نه ولې دلای ز سراجیک لمانه سره لګاټ واغلی دلول علاوه تخت سي بابا راغی. زس کله منډه میکړه په دالیس کې پړم خطا سم نما دغه ټند او پزه هم لګزوبلسم. امغه خاطر باندې زلګ زره هر دامه ته ډیره جالبه ده.